ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2021 کال د جون د میاشتې 8 نیټه ده. د دیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن هرکلی وایم. او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماسخوتن لس، په کابل کې دي 9:30 او په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 1 بجه ده. په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته په مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورټونه او څېړنې او بحثونه وړاندې کوو. خلاول غوښی د خبرونو سرټکو ته. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د دریم ورځې لپاره هم لیدنې کتنې کړې دي. ارګوای خلیلزاد چې پرونی د دویم ځل لپاره د صدر غنی سره ولیدل، امنیتي، اقتصادي او بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې د همکارو په حق له ور سره خبرې وکړې. بلخوا په افغانستان کې د نېټو مشر ویلي د افغانستان نه چې د امریکا او اتحادي ځواکونه اوزي، د دې خبرې هیڅ ضمانت نشته چې د افغانستان حکومتي ځواکونه به کامیاب شي یا تر دې چې بچ پاتې شي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی په سیمه کې د فوزی اډو لټون د امریکا خواهش کې دی، خو پاکستان خپل ګټو ته وګوري. د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو سره په یو پروګرام کې د بارانو چارو وزیر ویلی ما ټولو سیاسي ګوندونو ته د احوال ورکولو په موخه وړاندې هم ویلی دي چې زموږ داسې هیڅ اراده نشته. او د بنو پولیسو د جاني خيلو د پرلت مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې ده چې د پرلت په موقع د ریاست او موجوده حکومت پر ضد د خلکو راپارولو د شر او د کرکې نه ډکې ویناګانې کړې وي. د جاني خيلو پرلت د 13 ورځې د وجل شوي یو قومي مشر د نصیب ملک نصیب خان د مړی یا جنازې سره دوام لري او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دا وسرټکی مونږ سره اوسئ رازوبا د یوې لنډې شانتي دمې نه پس د دې خبرونو تفصیلي ریپورټونو سره.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
The UTEL satellite frequency is SAP, Aviabi, channel Yosal 3.
Ahar Auraz, Sali Rishsata.
The Voice of America, Diva Television, Khabari, Khabarawana Da. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د دریمې ورځې لپاره هم لیدنې کتنې کړې دي. او ارګوای خلیلزاد چې پرونې په دویم ځل باندې د صدر غنی سره ولیدل، امنیتي، اقتصادي او بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې د همکارو په حق له ور سره خبرې کړې دي. خو سیډونکو وای چې د خلیلزاد کابل ته په خپل په دې سفر کې کم نوې پیغام نه دی راوړی چې تر مخه به افغانستان سولې ته ورسیږي. د وی او ای آشنا خبريال حکمت سروش تفصيلي ريپورت راکړي.
په کابل کې په دریم ورځ هم د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د لیدنو کتنو دوام. ارګوای چې د خلیلزاد په مشرۍ پلاوی له ولسمشر غنی سره په دویمه ناسته کې هم له افغانستان سره په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخه کې د امریکا د همکاریو د دوام په اړه خبرې کړې او تر څنګ یې د سولې د بهیر د پیاوړتیا په تړاو هم بحثونه سوي دي.
روی سه محور اساسی بحث های همه جانبه صورت گرفت که یکی
بدری و بنیادی محورونو هر ارخیز بحثونه تر سره شول چه یوی ده افغانستان له امنیتی و دفاعی سکتر سره ده امداد و ملاتر مساله، دویم تکی ده افغانستان ده اقتصادی سکتر سره مرسته او هغه پیاوری کول، او دریم په افغانستان که ده بشری اقونو په برخه که ملاتر او کمک کولو.
سرچینه وایي چې خلیلزاد له سیاستوالو سره په لیدنه کې هغوی هڅولي چې له پاکستان سره د ستونزو د هواري په اړه خبرې پیل کړي، خو لا په رسمي ډول د دغه هڅو د پیل په اړه څه نه دي ویل سوي. خلیلزاد له تلو نیوز سره په یو تازه مرکه کې ویل چې افغانستان پر یوه دوه لارې ولاړ دی، چې یو سیاسي جوړجاړی رامنځته سي او یا یو دوامداره جګړه.
د ډاکټر صاحب خلیلزاد راتګ د
ما یې په تلو ټي وی باندې مرکه واورېده چې یوه ډېره بې معنا مرکه او هغه تکراري او همیشنۍ خبرې چې په ډېره سختۍ یې له خولې وتلې، ځکه هیڅ خبره یې نه درلوده. د افغانستان د امن بهیر ښاغلي خلیلزاد خراب کړی دی.
اتفاقا ما مصاحبه شد در طلوع شنیدم که یک مصاحبه بسیار بیمانا و همو گپ های تکراری همیشگی و بسیار با مشکل یک گپ از دانش مبرامد، چون هیچ حرف نداشت. صلح افغانستان آقای خلیلزاد خراب ساخته.
پر همدې حال د امریکا د پوز د مرکزی قومندانې قومندان جنرال مکنزی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې د دغه هیواد د سفارت په اړه به د دفاع وزیر ته تګلارې وړاندې کړې ویلي. امریکا غواړي چې د ځواکونو له وتلو وروسته په کابل کې سفارت وساتي، خو دا د هغه په خبره په راتلونکي حکومت اړه لري چې کېدای سي طالبان یې هم برخه وي.
که امریکا له افغانستان نه پښې باسي او هم په اصطلاح سفارت شتون د کابل کې موجود حکومت چې راتلونکي دوی اټکل کوي چې ممکن طالبان وي، د هغوی خوا کې ته پرېږدي، دا په دې معنی ده چې افغانستان یو ځل بیا د امریکې له نظره لویږي، او که دا کار کیږي دا په دې معنی ده چې د افغانستان لپاره نړیوالو هغه دلچسپي یو ځل بیا په مکمل ډول له منځه ځي.
امریکایي چارواکي وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر چې د مئی پر لومړۍ پیل سوی و تر نیمایي زیات بشپړ سوی دی، او ټاکل سوی د جولای تر څلورمې پای ته ورسیږي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ګورئ. د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په یوټیوب، د ډیوا په ویب سایټ او د ډیوا په سیټلایټ چینل باندې هم. د افغانستان نائب صدر امر الله صالح د وایس اف امریکا ډیوا سره ځانګړې مرکه کړې ده، او په دې مرکه کې د افغانستان په موجوده حالاتو، د امن په عمل او په دې عمل کې د پاکستان په کردار باندې مهمې خبرې کړې دي. د مرکې په یو برخه کې هغه وایي چې انتظار دی جنرال باجوا خپلې وعدې عملي کړي. دغه مرکه ورسره د ډیوا همکارې منزا شهید کړې ده.
ولې د سولې په خبرو کې پرمختګ کې دومره زیات ځنډ راغله؟ ولې دومره وځنډېدلې؟ ځینې حکومت باندې نیوکه کوي وایي چې د دوی رول ته د سولې په پروسې کې د شک په سترګه ګوري، چې ګواکې دوی هم نه غواړي چې سولې خبرې مخ په وړاندې لاړ شي.
اصلي دلیل لامل چې دا اوسه پورې ځنډېدلې ده په دې خاطر چې طالب ځان د پاره یو کاذب داد او اطمینان جوړ کړی دی. دوی فکر کوي چې کوم نظامی حل لاره شته، په همدې خاطر دوی له معناداره خبره ترې ډډه کوي، او په همدې خاطر اوسه پورې په سولې په پروسه کې کوم اساسي او بنسټیزه پرمختګ موږ نه لرو. یو لامل دا و. بل دا و چې تر ننه پورې د طالب سره امریکای په مذاکره وو، چې د امریکایانو مذاکرات طالبانو سره پای ته رسیدلې ده. اوس اصلي طرف د افغانستان دولت.
تاسو د اکثره د افغانستان په وړاندې د پاکستان چې کومه پالیسۍ ده یا رول دی هغه باندې نیوکه کوي، د پاکستان د پاوز مشر جنرال باجوا وروستی سفر کابل ته، دی ته څنګه ګوري؟ آیا دی سفر د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په اړیکو کې کوم پرمختګ راوستلی دی؟
د پرمختګ دراوستلو په خاطر خبرې وسولې هلته، او موږ انتظار یو چې هغه ژمنه چې وسو پالیسی، او موږ وکولای شو چې نه یوازې د خپل دو جانبه اړیکو په برخه کې او د سولې په بهیر کې هم لاسترونه ولرو. اوس پورې موږ انتظار یو د هغه هوکړې عملي شي چې د لوی درستیز باجوا په سفر کې دلته مطرح شو او دوی ومنل چې ځینې ګامونه به واخلي.
افغان پوز د دې توان لري چې اوس هغه تشه چې به پاتې کیږي چې امریکایي ځواکونه ناټو وځي، دوی په خپله یا په خپل سر باندې دغه ټول ځمکني عملیات یا د طالبانو او نور وسلوالو ډلو مخه ونیسي؟
د دې پوښتنې ځواب دوه اړخه لري. یو اړخه سیاسي ده. آیا افغانستان خلک حاضر دي چې بیرته ورسي د طالبانو دورې ته؟ یا هیڅ قوم دغه آمادگی نه لري، نه په جلال آباد، نه په قندار، نه په خوزب، تیر هفته تلوم خوست. خوست دی ورستای سلویخت کلونه که دومره چې نن متحد ده هیڅ کله دا خوست متحده ولایت نه و چې نن دی، او د دوی اتحاد د جمهوریت په محور کې ده. خوستوال چې ماته هم هرکلی کوي خوش آمدید وایي، د جمهوریت په چوکات کې ده، که نه نو زه په خوست څوک یم؟ صحیح ده. دا یو، یعنی د افغانستان ساتنه یو سیاسي فلسفه اړتیا لري، چې هغه سیاسي فلسفه د جمهوریت په چوکات کې راټول شوی ده. دا یو. ګاونډی هیوادونه وکولای سي چې سپینې خبرې وکړي، د زړه خبرې وکړي، او تاریخي او تازه ستونزې ټول حل کړي، ضمانت ته اړتیا نشته. که بیا د اعتماد فضا رامنځته نه شو، هرومرو بیا به نړیوال ضمانت ته اړتیا شته. خو په دې پړاو کې تاسو ولیدل چې دا مذاکرات چې ترسره سو په کابل کې، آسانتیا یې له انګلیسانو له لارې برابر شوی و.
کله د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد د کابل او اسلام آباد ترمنځ په یو امنیتي تړون باندې خبره کړې ده، غوښتنې کړې یا غږې کړې دی. زه ډاډمن یم چې تاسو به هم په دې باندې فکر کړی او د دې تړون لپاره به تاسو کوم وړاندیز هم په پام کې نیولی وي. نو په دې تړون کې افغانستان د پاکستان څخه غواړي؟
موږ یو اوس یو چوکات لرو د دوه اړخیزو مناسباتو د لا ټینګېدو او استحکام په خاطر چې هغه د سولې او دوه اړخیزه همکاریو چوکات نومیږي، چې د هغه له مخې موږ تجاران څنګه کولای سي چې خپل تجارت پراخ کړي، او کلتوري اړیکې د دوو ملکونو او دوو ملتونو ترمنځ باید څنګه پراخ سي، او امنیتي ستونزه په کوم چوکات باید مطرح سي. دا شته، خو د اعتماد فضا نشته. اعتماد فضا هغه وخت رامنځته کیږي چې طرحګر په پاکستان ځای ونه لري، او د پاکستان په ضد طرحګر دلته ځای ونه لري. دوی خو فکر کوي چې موږ هم داسې عناصر ته پټن ځایونه ورکړی دي چې د دوی په ضد کار کوي. ما ویل ووایه په کوم ښار کې، په کوم کلی کې، هغه شی موږ سره نشته. که چیرې تاسو وایئ چې موږ تاسو ته آدرسونه ووایو، دا خو ډېر لمر غوندې روښانه ده، یعنی قابل د مقایسه نه ده چې دوی څه کوي او 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 د موږ څه تمه لري.
تاسو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ که یو امکاني تړون وشي یا سوله وشي، نو دې ته بیا څنګه ګوري؟ افغان حکومت ته څنګه ګوري؟ هغه به په کوم شکل کې پاتې وي؟
موږ د دوه شیانو ترمنځ باید تاسو فرق راوړئ. یو افغان نظام ده، بل افغان حکومت. د نظام جوړښت هیڅ امکان نه لري چې پرته له لویه جرګې بدلون راسي. نظام چې موږ پارلمان لرو، ولایتي شوراګانې لرو، اجرایه لرو، مقننه لرو، دا جوړښت د خلکو په فرمایش رامنځته شوی ده، او یوازې خلکو کولای سي چې دا جوړښت په دننه کې بدلون راوړي. بل حکومت موږ وړاندیز دا ده چې که طالب سولې ته حاضر ده، موږ کولای سو چې د سولې حکومت جوړ کړو. دا په دې معنا نه ده چې د نظام بنسټونه باید د طالب په فرمایش ویجار سي. دا خو امکان نه لري. سلامت سه. سلامت سه.
تاسو د امر الله صالح د غاز انګړی مرکه چې د ډیوا همکارې منزا شهید ورسره کړی و، تاسو واوریدله و هم لیدله. د ډیوا په ویب سټ، د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په یوټیوب باندې هم تاسو دغه تفصیلی مرکه بیان لیدلی شئ. راځو اوس په خبرونه کې د یو بل ریپورت اړخته. د افغانستان امن عمل کې چې کوم نوی پرمختګونه شوي دي او بیا د پاکستان نه چې کومې غوښتنې کیږي او پاکستان چې بیا د امریکا ته د فوزي اډو د ورکولو سره قسمه طریقې سره د هغې تردید کوي یا دغه خبرونه ردی، نو په دې ټولو موضوعاتو باندې د ډیوا سړنکار اسماعیل خان سره مونږ په وروستۍ خبرونه کې خبرې کړې وې. دغه خبرې تاسو ته بیا وړاندې کوو. سلام اسماعیل خان، سپ تاسو خبرونو باندې به نظری ضرور د افغانستان د امن حالاتو په حواله سره ډیر روان دي، هر ورځ خبرونه را روان دي. بیا د پاکستان نه غوښتنې هم په دې لړکی د غا ریپورتونه هم دي. نن په نیویارک ټایم کې هم د شانتی یو ریپورت راغلی وو، خو پاکستان بیا بیا د انکار کوي چې هغه به امریکا ته د اډو ورکولو په حواله سره فیصله نه کوي. پاکستان سره کوم لارې تاسو ته اخکاری په دې حالاتو کې چې ورسره دي؟
یو خدغه چې د جک سلیون د امریکای د نېشنل سکیورټی ایڈوایزر چې کوم بیان راغلی دی، نو پاره خو د ما خپل خیال دار چې یو خبره خوشته دي چې د پاکستان چې کوم نېشنل سکیورټی ایڈوایزر دی موید یوسف، هغه ملاقات شو په جنیوا کې او په دواتو دا همدا خبره راغلی و. او بیا د پاکستان نېشنل سکیورټی ایڈوایزر د دې خبرې تصدیق کړو چې د دې ملاقات شوی دی د جک سلیون سره په جنیوا کې او خبرې ترې شوې دي. اوس د جک سلیون دا خبره چې خبرې تعمیری وي، نو هغه نه مختلف بیا دا غرا شروع شوې دي چې پاکستان آیا امریکایانو ته په پاکستان کې څه د بیسز یا د اډو د ورکولو په ځای کې څه خبره ترې شوې دي، یا پاکستان ورته غاړه ایښودلې ده یا غاړه ورته ایږدي کنه ایږدي. بیا دا خبر مخې ته راغلو چې د امریکای د سی آی اے مشر ویلیام برنز د پاکستان دوره کړې و او د پاکستان د فوج د مشر سره او د پاکستان د استخباراتي ادارې د آی اس آی د مشر ڈی جی سره ملاقات دلته شوې ده. اوس څه لږ شي بڑوان دی طلب حسین سیر طلب حسین د پاکستان یو نوموړی صحافي دی، داغه دا وینا ده چې داغی د پاکستانی چارواکو سره چې کومې خبرې شوې دي هغه په ډوبې ځل نه خبرې تصدیق کړې دي چې ویلیام برنز پاکستان په دوره راغلی وو، ګټه هغه چې مدې منطقې دوره کړو پاکستان کې ملاقاتونه کړو. نو د امریکایانو خواهش دغه دی، د سی آی اے خواهش دا دی چې پاکستان د اډې ورکی چرته چې څوک د دواړو ملکونو ترمنځ په دې باندې تشویش دی چې افغانستان کې اډې غړي شروع کیږي او تکي بیا د طرح کرے ممکنات یا خطرات را پیدا کیږي، نو په دې کې دواړه ملکونه څنګه دغه کوي شي همکاري کوي شي. نو امریکایانو خواهش دغه دی چې پاکستان د ډرون د پروازونو او د ډرون دغه چې کوم دی د عملیاتو پاکستان د امریکای سره په همکاري کوي. نو دی دا وایي چې پاکستان ورته دا ویلي دي چې امریکای ته دې هیڅکله اډې نشي ورکوي چې دلته د ډرون پروازونه بیا شروع شي. البته دی د امریکای نه دا غوښتنه کړې ده چې پاکستان ته دی ډرون د پاکستان ته ورکی، پاکستان د پخپل باندې دا ډرون د دې اپریشن د دې عملیات د دې ټول دغه چې کپ دی هغه دی د پاکستان سره ای پاکستان باندې. امریکای ورته دا ویل دي چې دغه ډرون ټیکنالوژي دی په ناټو کې خپل نږدې چې کوم اتحادیان دغیل نه دا ورکړل پاکستان لسیګ ورک دا ټیکنالوژي ورکول شي. نو خبر عدالت یې سره شوی د پاکستان ورته انکار کړی دی، امریکای غوښتنه ضرور کړی ده خو پاکستان ورته انکار کړی دی چې دا ټیکنالوژي د پاکستان تور کې پاکستان به په خپل اپریټ کې خو امریکای ته د اجازه نشو ورکول چې د پاکستان سمکا یا فضا د استعمال کې دغه رنګ عملیات په پاره.
که اسماعیل خان سه بل طرف ته پاکستان کې د ننه وخت لشي داخلي حالات هم هغه شانتي سم نخ کاری پوزیشن ګوندونو لخوا دغه اوازونه غګونه پورته کړی شوې دي چې پارلمان دې په اعتماد کې واغستل شي که هر څه بیا د بارني فوزونو د وتلو نه پس د افغانستان د پاره د پاکستان حکومت پالیسی جوړي. د پی ټی آی حکومت د پاره تاسو ته دا امکان ښکاری چې دغه د اپوزیشن غوښتنې چې کم دي هغه اومني دغه شانتي ولې چې د اړمبنې ځل نه د پاکستان باندې دا وخت مخکې هم راغله ده؟
بالکل سماده، ځکه زما خیال دی چې وزیر خارجه شاه محمود قریشی په پارلیمان کې درېدل دي نه اکثر انکار کړی دی چې دني پاکستان صدرنګي د تیار د چپل اډې ورکی امریکایانو ته پدې باندې خبر نه ده شوی او د دې نه اکثر انکار کړی چې پاکستان صدا سے غاڑے خودلی دا اگی وچ پاکستان ورته ویلی دی چی دل تک به ای ساڑے امریکایانو ته ور کولی کیږي خو په پاکستان کې دا خبر ده چې د افغانستان پاړوند او د دغرګي امریکایانو سره چې کوم خبرې روان دي په دې باندې د پارلیمان کې باز زما خپل خیال دار چې عمومي فضا پاکستان کې دی وخت سیاسي داسې ده چې حکومت دې ته نه دی تیار او اپوزیشن هم دا نه غواړي چې پاکستان یو ځل بیا امریکې سره په ګډه باندې داسې عملیات یا داسې آپریشنز کې دی وسره لاس په لاس شي او کومک ته وسرو کې چې دا غي د لاس پاکستان ته مخکې هم مشکلات پر جوړ شوې دي بیا دې وته مشکلات جوړ شي.
ډیره مهرباني اسماعیل خان صاحب د وخت را کول.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساتا پر ډش انټینا تاسو پر یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او بے طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلی او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساتا
دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. په پاکستان کې سیډونکو دا نظر لري چې کله د افغانستان نه امریکني او خارجي فوزونه اوزي او هلته کې ک د دې په نتیجه کې بیا بدمنی یا بے ثباتی پیدا کیږي نو د دې اثر به په گاونډي ملک پاکستان باندې هم پریوزي. بلخوا سیډونکو د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو لخوا دغه غوښتنه هم په ځمنی چې هغه غواړي د پاکستان حکومت که د افغانستان په حواله سره په دې حالاتو کې هر قسمه پالیسی جوړی نو هغه دې په اعتماد کې واغستل شي. د پاکستان انګریزي ژبه اخبار په ډان کې نن په دې حواله سره اداري هم لیکل شوی. د دې خبریاله صادق قاسم شاه په تفصیلي ریپورت راکړي.
د پېښور یونیورسيټي د پیس اند کانفلیکټ سټډیز انسټیټیوټ یا د امن او د شخړو باندې تحقیقات کوونکی اداري یو استاد پروفیسور ډاکټر جمیل احمد وای د سیاسي ګوندونو د امریکایي فوزونو د افغانستان نوتل نه پس حالات او د پاکستان په دغه اړه پالیسینه دوی خبرولو غوښتنه په ځای ده ځکه چې په افغانستان کې څوک هم حکومران وي دا غوي یو خپل سیاسي نظر بوي او پاکستان څه هم کوي دا هم د سیاسي نظر سره کتل ضروری دي
په هر صورت کې وي کله تا جمهوریت حکومرانی پاتې شي او کو د طالب حکمرانی راشین او پاکستان په حکومت به فشار راځي او دغه دغه پالیسی او دغه نظر لاندې تکنیکی سم مراحل یا مسائل کې دي شنو هغه بیوروکراسي ملټری اسټابلیشمنت دا دنیا کې همیشا هغه دغه سیاسي نظر د لاندې چې کم امکانات وي د اپریشنل کاست نو په هغه باندې ته بریفینګ ورکړی کیږي او د پاکستان پارلیمان کدا مطالبه کوي د خپل ټیکنوکریټس نو دا پزیدو پکار دې چې دا ورته ویل شي نو دا غي پرانا کې بیا بعضي وخت سیاسي ګوندونه چې کوم حکمران وي هغه خپل نظر ایڈجسٹ کی ور سره خپل سیاسي بیانې ور سره هغه شانتي کې کوم کې د ریاست مفاد وي
هم د پیښور یونیورسيټي د ایریا سټڈی سنټر یو پخوانی ډایریکټر او سیډونکو ډاکټر سرفراز خان هم وای کله د افغانستان نه امریکایي فوزونه اوزي نو دا یره سرګند شي چې بیا په پاکستان امریکای ته خپل ځمکه او فضا د استخباراتي مرستې لپاره ورکوي او دا یره هم سرګند شي چې کېدې شي د سر افغانستان او پاکستان دواړو کې بدامنی راشي په کار دا پاکستان په دې حق لا سهم پالیسی جوړوي واضحه او ښکارا پالیسی وي او دا پارلیمان کې جوړ شي
او دا خدشه هم ظاهر شوې دي چې اغه نه پس کې د شي افغانستان کې خانه جنگي سیوا شي اغه سره به چې کله بدامنی راشي افغانستان کې نو هغه بدامنی به پاکستان تم راتلې شي نو ظاهر دا پکار دا چې نه صرف د پاکستان پالیسی واضح پکار دا بل پالیسی جوړي هغه ظاهر د پارلیمنت د سزې د چال ته هغه پالیسی جوړېدل پکار دا حکومت او دغه کاغذ پاس کی یا کم از کم خلکو ته اطلاع ورکړي نور ممبران ناغي سلام مشورو کوم دا خوخه خبره ده
د خبر پختونخوا د پولیس توخانه افسر او امنیتی امور باندې سیرونکو اختر علي شاه هم وای په کار د افغانستان امریکایي فوزونو وتل نه پس سهم کیږي پاکستان او افغانستان دواړه په یو پیج وي او یو نظر لري
کله چې کوم دهشت کردی دا مخکې پاتې شوی دا سیول وار انسرجنسی دیر پارا دی چی پا یو پیج وانی دی او پلو کی بیا انٹیلیجنس شیرنگ کئی نو چی خی انٹیلیجنس شیرنگ بی نو دا خلق خود دی ٹرانس بارڈر ایدیالوجیز دی یو طرف تم زی بل طرف تم زی نیٹ ورکنگ ہم دے نو چھ دی خبرو کی انٹیلیجنس شیئرنگ نو یو بل نہ خبرے گی او بیا دا ہے مخنی وی بخطری کا کوری شی
د پاکستان انګریزي رسپانه ډان هم نن خپل اداریه کلی کلی په کار د امریکایي ځواکونو افغانستان نه وتل نه پس سهم قسمه صورتحال پیدا کیږي د هغه بد اثرات نه بچ کېدو لپاره د پاکستان حکومت سهم پالیسی جوړوي پارلیمان دغه حالات نه خبر کړي او په دې اړه سهم پالیسی جوړوي هغه کې د سیاسي ګوندونو نظر شریک وي صادق قاسم شاه وی او ډیوا پېښور
افغانستان د حالاتو په حواله سره یو بل رپورت په افغانستان کې د نېټو د فوزونو مشر ویلې دي چې افغانستان نه چې کله د امریکا او د نېټو فوزونه اوزینو د دې هیڅ ضمانت نشته ده چې د افغانستان فوزونه به کامیاب شي یا تر دې چې بچ پاتې شي په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا رپورت ارباب محمود علی راکړي
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او د نېټو سیکرټری جنرال جنس ستولتنبرګ یو واری بیا ویلي دي چې په افغانستان کې پوزي میشن ختموي او دغه هیواد سره به مرستې جاري وساتي او هڅه به کوي چې په تیرو کلونو کې ترلاسه شوي ګټې ترلاسه ورنکړي پینټاګون کې د ملاقات په وخت آستن وویل دوی به د افغانستان حکومتي ادارو سره د ولس د تحفظ لپاره مرستې جاري ساتي
زما امید دی چې څنګه ریزولوټ سپورت ختميږي د افغانستان او د افغان ځواکونو سره به زموږ تعلقات هم بدل شي دا به داسې اړیکې وي چې دوی به وکړل شي افغان ولس ته خپل ذمہواري پوره کړي
جنس ستولتنبرګ وایي د افغانستان ځواکونه دوی راوباسي او دا داسې خبره نه ده ځکه چې دوی افغانستان ته د همیش لپاره نه وو ورغلي
داسې حال کې چې موږ د افغانستان خپل پوځیان روباسو موږ به په افغانستان کې د خپل ولسی غړو د لارې د افغانانو سره مرستې جاري ساتو موږ به افغان ځواکونو سره مالی مرستې هم جاري ساتو او په دې هم غور کوو چې د افغانستان نه بهر افغان امنیتي ځواکونو ته تربیه ورکړو او د ضروری کامی اډانې لکه د ایرپورټ تحفظ یقیني کړو
د امریکا د مرکزی کمانډ یعنی سینټکام تر مخه ک ډیر نا وخته هم شي نو د ستمبر د میاشتې پورې به د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو کنټراکټرز او سامان راوباسي دا وخت د افغانستان د امریکایي ځواکونو راوتلو عمل تر نیمایي پورې ورقبو شوې ده د امریکای سړینیز ادارې اټلانټیک کونسل کې د وینا په وخت ستالتنبرګ وویل چې د افغانستان نه د ځواکونو راوستلو عمل سمدستي نه دی او ډیر وخت نه دی شوی چې په افغانستان کې په یو وخت کې د جنگي ځواکونو شمار د یو لک نه هم سیوا وو
په دې کلونو کې موږ د افغان امنیتي ځواکونو جوړولو تربیه او نور کارونه ترسره کړی دي او افغان امنیتي ځواکونه اوس په خپل هیواد کې د امنیت ذمہواري پوره کوي
دغه سي د ترخکره په اړه د یوې پښتنې په جواب کې ستالتنبرګ وویل چې دوی په نورو سیمو کې هم بغیر د ځواکونو ورلېګلو د ترخکره خلاف هلې ځلې کوي او دا حل به په افغانستان کې هم وي د وایټ هاوس د قومي امنیت لپاره د مشاور جیک سولیون نه چې کله خبریالانو وپوښتل چې دوی په افغانستان کې د ډرونز اډه کولاوهي نو نوموړي وویل چې دا خبرې به د ولس نه لرې وي او دوی په بېلابېلو اړخونو د یو شمېر ملکونو سره خبرې کوي د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی او نورو چارواکو امریکې ته د اډې ورکولو خبرونه رد کړي دي او طالبانو هم ګوندیانو ته د داسو کولو په اړه خبرداري ورکړې ده د افغانستان د ځواکونو راوستلو وروسته به ستک لار خپلول کیږي تر اوسه ډیر معلومات نه دي شریکل شوي خو په هیواد کې د امنیت یقین کولو په اړه د افغان امنیتي ځواکونو د توان په اړه هم ډیر پوښتنې راپورته کیږي او ځینې وخت دا اندېښنې هم څرګندول کېږي چې د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته طالبان به واک په زور ترلاسه کړي او امنیتي ځواکونه به ونکړل شي چې د دوی مخه ونیسي امریکایي چارواکو او د افغان سولې لپاره د امریکې استازي زلمی خلیلزاد دا اندېښنې بې ځایه بللې دي د نېټو سیکرټری جنرال جنس ستالتنبرګ اټلانټیک کونسل سره خپل مرکه کې ویلي دي چې د دې هیڅ ګارنټي نشته چې افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونه به برلاس پاتې شي او کنه.
We have to face the reality that there is of course a lot of uncertainty.
مونږ ته دا حقیقت منلو چې په افغانستان کې به ډېر غیر یقیني صورتحال وي او ډېر ګران وخت به وي او د ځواکونو راوستلو فیصله د خطرونو خالی نه ده، خو مونږ یو بدل افغانستان پرېږدو.
تیر هفته د ملګرو ملتونو لخوا د جاري شوي راپورټ تر مخه طالبانو په افغانستان کې خپل مشران په اهمو ځایونو کې پر ځای کول شروع کړي دي او اراده لري چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته په زور هر څه قبضه کړي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
او د افغانستان د امن عمل او د حالاتو نه پس وزو د نړۍ نورو مهمو موضوعاتو اړخته. د امریکا صدر جو بایدن با سبا یعنی د شروع په ورځ یورپ ته په خپل اړمبني سفر باندې روانيږي. په دغه سفر کې به د هغه مصروفیت سي. د دې سفر مقصد څه دی؟ د ډیوا سړنکار پیر زبیر شاه موږ سره د سکایپ تلاره په دې خبرونه کې ملګری شوی دی. هغه نه په دې موضوع باندې تفصيلات اخلو. په خیر راغلی پیر صاحب.
په خیر.
پیر صاحب، صدر بایدن با د صدر په حیثیت باندې په لاول ځل یورپ ته سبا سفر کوي. سفر موضوعات، مهمه خبرونه، مهمه ټکی به صحیح چا سره بېنی؟
رجی، دا خو ډیر مهم سفر دی. اول ځل دی چې کله د صدر جوړېدو نه پس په دې یورپ ته ځي او په دې کې درې مهم چې کوم پروګرامونه دي، زبرتو هم چې کوم غونډې دي، هغه کې خو اول دا چې کوم جی 7 سمیت دی، هغه دی جی 7 کې هغه و ملکونه دي چې کوم انډستریلایز ملکونه دي، هغه برا ونډيږي او هغه کې بولکه روس هم وینو. روس چې کوم صدر دی پوتین، هغه سره به هم په جنیوا په سویټزرلند کې به د ور سره ملاقات کوي. دوم چې کوم هغه ټا ونډه ده، هغه د ناتو چې کوم سمیت دی، هغه روان دی په 14 جون باندې. نو دا هم یو ډېر غټ لکه غونډه ده، ډېر غټه غونډه ده او ډېر مهم ټایم باندې کیږي. په داسې وخت باندې چې افغانستان چې سره دوی د نېټو ټول نه غټ یو اپریشن دوی په تاریخ کې هغه دوی ختمي لګیا د ځواکونه راوباسي، نو په داسې محل باندې به دوی دا میټینګ کوي او درم به بیا د امریکې او د یورپین یونین به ځان له یو سمیت وی یو میټینګ به یو کانفرنس به چې هغه کې به دوړه لکه ترانس اٹلانټیک ریلیشنز ورته وای، هغه باندې به خبرې کوي او په دې کې تجارت دی، په دې کې بنیادی خبرې دی، ماحولیات سره دی. ولې چې اوس پورې کوم ګورو نو حالات د صدر ترامپ په ټایم کې لکھنو دی او سپیشلی په تجارت حق لا لانجې را روانې وې د یورپین یونین زنه هیوادونو او د امریکای منځ کې. نو په داسې ټیم چې ترامپ د صدر بایدن په تګ نه پس په داسې خلک وایي چې حالات بل خوي سفارتکاري پاره شي چې دوی ډېر سپلاس راوړي.
پیر صاحب، د ته هم ګورو صدر بایدن د دې سفر نه مخکې پرون په خپل وینا کې ویلی وو چې هغه به د روس په وړاندې خپل یورپی اتحادیانو سره وتريږي. که دی وینا ته تاسو وګورئ د دې څه مطلب راوځي؟
نو جی، روس خو ګوره یورپ کې روس ډېر امپورټنت دی او سپیشلی که موږ د نېټو په حق له وګورو نو هغه سیکرټری جنرال سورز وړاندې دلته خبرې کړې وي، هغه کې هم دوی دا ویلي وو چې روس یو خطر دی او روس داسې کارونه کوي لګیا دي چې کوم د یورپ د جغرافیې ته او د یورپ چې کوم روایتونه دي کوم ویلیوز دي هغه ته خطره ده. نو یو قسم دا چې کوم روس والا عملیات دا زیات شوی دي، نو دغه سي بایدن هم دې ته اشاره ورکړی دا او ویلی دي چې دوی به د یورپ د هیوادونو سره ولاړ وي، کاغه یوکرین دی، کاغه نور داسې هیوادونه دي، جارجیا د هغه ځایونه چې کوم کې دوی ویني چې روس پکې مداخلت کوي یا روس فوجي عملیات کوي. بل ور سره روس باندې دا هم نیوکه کوي لګیا دي امریکا هم کوي او یورپ هم کوي، ناتو هم کوي، چې دوی دنه چې کوم سیاسي ناقدین دي یا سیاسي مخالفین دي هغوی په خلاف دوی کریک ډاون شروع کړی دی او هغوی نیسي لګیا دي، بشري حقونه په مالی کوي. نو روس ور سره چین به هم د ایجنډا ډېره غټه برخه وي. ولې چې کوم په 14 د جون کې چې کله نیټو خپل بیان او باسې کوم اعلامیه به وي، هغه کې هم نیټو سیکرټری جنرال دا ویلي و چې موږ به چین په باره کې به موږ ډېرې خبرې وي، نوې خبرې به یو سخت خبرې به وي. نو دا سکاري چې په دې را روان چې څومره هم په یورپ او د امریکې دا میټونګونه به وي، په دې کې به چین سره سره روس او اسپیشلی د روس کوم وګورو دا کوم سایبر اٹیکس وی کوي لګیا دي او هیکینګ کوي لګیا دي، په دې حق لا نو دا به یو د ایجنډې ډېر اهم موضوع به روس او چین وي.
ډېر مننه پیر زبر شاه صاحب.
ډېر مننه
د ډي وی لیدونکو. تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې پرونی وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. د بنو پولیسو د جانی خیلو د پرلت مشرانو پر ضد مقدمه درج کړی ده چې د پرلت په موقع د ریاست او موجوده حکومت پر ضد د خلکو راپارولو، د شر او د کرکې نه ډکې ویناګانې کړې دي. د جانی خیلو د لخوا دغه پرلت د تیرو 9 ورځو نه روان دی چې د یو قومي مشر ملک نصیب خان د مړی یا جنازې سره جاری دی او په سیمه کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دریو خبريال عدنان بیتنی په تفصيلي ريپورت راکړي.
د بنو ایوی حکومتي سرچینې وایس اف امریکا ډیوا سره د مقدمه ریپورت شریک کړي چې پکښې ویل شوی په یو دیرش مئی د یو ځای مشر د وژنې وروسته په هغه ځای پرلت پیل کړی شوی دی، او د پرلت مشرانو د حکومت او ریاستي ادارو پر ضد ویناګانې کړې دي. د یادې مقدمې په ریپورت کې چې دریم جون نیټه درج ده، د بنو د جاني خیلو په تاڼه کې درج کړی شوی ده. په مقدمه کې ویل شوی چې د 300 نه تر 350 پورې کسان راټول شوي، او د پرلت مشرانو ډاکټر ګلادم وزیر، ډاکټر نور احمد، ملک مویز وزیر، حاجی بلکیاز، وکیل شعیب صدوزی، د پی ٹی ایم فعال ندیم اسکر، لطیف وزیری او د قومی پارلیمان غړی محسن داوڑ او د جمعیت علماء اسلام غوند مفتی شکور بیٹنی په ګډون موفیش کسانو احتجاجی پر لته ویناګانې کړې دي. ویل شوی د جلسې ګډونوالو ته وینا کوونکو د ریاستی ادارو، د پاکستان د پوز، پولیس او د موجوده حکومت پر ضد د سپکاوی، د شر نه ډکه او ناوړه ژبه کاره فريدا، ځکه دوی پر ضد د تجارت پاکستان د مادو لاندې مقدمه درج کړی شوی دي. په مقدمه کې یو سلسلور چلویش، یو سل دوه چلویش، یو سل درې څلوېښت، یو سل اووه څلوېښت، یو سل اته څلوېښت، یو سل یو کم 50 او یو سل درې 50 او د شپاړس ایم پی او ماده شامل دي. وایس اف امریکا ډیوا د مقدمې د نورو جزئیاتو په اړه د بنو پولیسو مشر سره د رابطې هڅه کړې، خو هغوی ځواب نه دی کړی او نه یې د چا د نیولو په اړه تر اوسه څه ویلې دي. په مقدمه کې ویل شوی د نصیب خان مقدمه د پولیسو سره د نامعلومو کسانو پر ضد درج شوې ده. کورنۍ په چا دعویداري نه کوي او نور سره د پیښې په پلټنو کې مرسته کوي. د بنو د وکیلانو د اتحادیې یو غړي وکیل اصغر خان ویل دا مقدمه د ریاست پر ضد د خلکو راپاره فل دی. هغه ویل جنی خیر خو تیرو 9 ورځو راسي په پر امن طریقه په احتجاجي پرلت ناشتي او د امن غوښتنه کوي چې د دوی ايني او قانوني حق دی. هغه ویل په پر امن احتجاج کوونکو دا مقدمه درج کول د ايين سرغړونه او د رائے د اظهار تروړل دي.
مین سیکشن اف لا د غسل ایم پی او دا د کسانو څه کړی دي، لکه مینټیننس اف پبلک آرډر سو وای چې کدو سټیټ خلاف سو ویل کړی وي، سټیټ خلاف دوی یو لفظ نه استعمال کړه، سټیټ نه دوی دا مطالبه ده ماته بدمنی مارا کوا، ماته ټوپک مارا کوا، نور خو دوی سټیټ خلاف څه غلطه خبره نه ده کړه. امن ورکول دا کانسټیټیوشن رائټ دی، د پبلک ثار رائے په ازادي باندې قدغن نه دا مکمله پابندی ده. سټیټیوشنلی د مشتاسو د رائټ خلاف ورزی ده.
د پرلت ایو ګډونوال ندیم اسکر چې په دغه مقدمه کې هم نوم شامل دی وی ویل تر اوسه دی غشترو منلو ته سنجیده جواب ان دی ویل شوی خو د غشترو منلو په ځای د دوی خلاف هات کړی کارول کیږي چې مقدمه پر درش شوی گرفتاری روانه شوی او په زندانونو کې بندیوان کوي. هغه ویل دوی د امنیت غشتنه کوي چې د امنی مخه دی ونیول شي.
دلته گرفتاریانه کیږي دلته څوک سیاسي مشران نه پرېږدي. دوی هغه خوف هغه خپل هراس دا په لو کړی دی. گرفتاریانه په مختلف شکلونو کې دمکیانې دیندا کوي غشتنه کوي دغه درنه اول ورځ نه ونسه تر نن ورځې پورې چې دلته کم یعنی دهشتګردي ده یا کمه بدامي ده دا بدمل نزي دلته به مونږ ته امن راکوي د امن ګارانټي به وي.
د وژل سوي کامي مشر نصیب خان زوی رفیع الله وویل دوی د چا سره کومه شخصي دښمني نه لري. د امن په خاطر وژل سوي او د ریاست د انصاف غوښتنه کوي. هغه وویل ریاست د انصاف په ځای د دوی فاتحي ته د راتلونکو کسانو ته لارې بندې کړې دي.
دولس کاله د امن په نامه شپه ورځ یو کړې وه خو د ده ژوند کې د امن نصیب نه و چې هغه ډېر بې دردۍ سره دهشتګردو شهید کړو. صرف مونږ د امن غږ کړی دی د امن دې راته وکړي. او بل چې کوم ماته خلک راځي د فاتحي دپاره هغه ریاست ټولې لارې بندې کړې دي هغه نه را پرېږدي ماته د لارې د ازادي کې چې ماته څوک هم فاتحه ته راځي چې هغه ماته راورسي.
په بنو کې د مارچ په میاشت کې هم د څلور تنکو هلکانو د وژلو پیښه شوې وه او د صوبې اعلی وزیر محمود خان له دوی سره یوه معاهده لاسلیک کړې وه چې پکښې د امنیت د ټینګښت سره د وژل شوو ماشومانو د پیښې د پلټنو کولو او د سیمې نه بې درکه شوي کسانو د خوشي کولو او عدالت ته وړاندې کولو ویل شوي وو. خو ځایي خلکو په دغو وعدو ورسره تر اوسه عمل نه دی شوی. عدنان بیټنای ډیوه بنو.
اوس خبره کوو په پاکستان کې د کرونا وایرس پر ضد ویکسینیشن لګولو په حواله سره. په خیبر پختونخوا کې د صحت وزارت تر مخه د سوات په سیمه کې ډیر لږ خلک د کرونا وایرس پر ضد د ویکسین لګولو د پاره چې کوم مرکزونه جوړ دي هغه ته راځي. دوی وایي چې د سوات آبادی تقریبا 15 لک ده او وسه پوری یوازې 15 زره خلکو د کووېډ 19 پر ضد ویکسین اخستل دي. د صحت د ماهرینو تر مخه ک خلکو په وخت باندې ویکسینیشن ون نکړو نو ډیر بګران شي چې په سوات کې په دغه وایرس باندې قابو موندل شي. د دې خبرې
د سواد د صحت محکمې مشر یا ڈی ایچ او ڈاکٹر محمد سلیم وایي چې سواد کې ډېر کم خلکو دا کرونا وایرس یا ناروغتیا د بچ کېدو ویکسین یا ستنې نه دي لګولي او ډېر خلک دا ویکسین نه لګي چې لکه بلې د دې مرض په خورېدو کې زیاتوالی راتلی شي. دوی وایي چې سواد آبادی یا خلکو شمېره 15 لکو ته رسیدلې ده او تر اوسه پورې صرف 3500 خلکو د ویکسین لګولې دي چې شرعي د 3% نه هم کمه ده. ڈی ایچ او ڈاکٹر سلیم پا خپل ویڈیو پیغام کی وای
ویکسین د الله رحم دی خپ وافر مقدار سره زمون سره موجود دی پستا کی اوس هم موجود دی سی بی سی خپل سنټر ته موږ هم مهیا کړی دی او را روان هم دی. نو زمما د خلکو ته دغه اپیل دی چې هغه
دوی وایي چې سوات کې د وړیا ویکسین لګولو دپاره 14 ځایونه ټاکلې شوي دي چېرته چې د سهار نه تر ماښامه پورې د صحت محکمې چارواکي ناست وي او خلکو ته د وړیا ویکسین لګوي. د هیواد د نورو سیمو پران سوات یې هم د دې ویکسین خلاف څخه خبرې کوي خو ډاکټران وایي چې دې ویکسین لګولو کې هیڅ بدوي نشته او د انسان د صحت لپاره د ویکسین لګول ډېر ښه او ضروری دی. سواد کې بعض خلک د دې ویکسینو خلاف پروپاګاندا هم کوي او مختلف خبرې کوي. خزای اسدین کې فضل خالق چې په خپل او خپل کور ولدې ویکسین لګولې دي هغه وایي
ما ویکسین کړی دي دواړه کم چې ډوز دي هغه ما کړی دي زه بالکل ټیک ټاک ما د دې هیڅ قسمه سره ریاکشن ما ته نه دي شي بلکې د دې نه علاوه زمونږ مور زلم کړی دي زمونږ د کور والم کړی دي زمونږ په کور کې ټولو کړی دي او مونږ ته د هغه ټیم نه تر اوسه پورې د ډېرې زیاتې ورځې وشوې چې هیڅ قسمه سره ریاکشن نه دی راغلی نه څه بیماری راغلی ده نه څه مسله راغلی ده بالکل نارمل حالت کې یو او زما دا خلکو ته خاص چې دا ویکسینو کی
سواد کې دینی علمان هم وایي چې دا کرونا ناروغتیا د بچ کېدو لپاره دا ویکسین لګول ډیر ضروری دی. په دې حق لا یو علمدین پروفیسر قاضی عبید اللہ دی وتاوی
قال الله سبحانه وتعالى ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. اللہ فرمائی چې چا یو انسان دا ژوند ورکو یا د ژوند حفاظت وکړو گویا کې دا ټول انسانیت د ژوند حفاظت وکړو. په دې موجوده صورت حال کې د دې وبا مقابله د ویکسین په صورت کې کیږي نو کوم افواج چې په دې علاقه کې یا په دې وطن کې خورې شوې دي کوم دروغ او خورې شوې دي چې دا ویکسین خطرناک دي نو داسې هیڅ قسمه خبره نشته دی او نه شرعن په دې کې څه داسې قباحت شته دی څه مذایقه شته دی چې یو سړی ویکسین ولګوي او د دې مقصد خو هسې هم خپل او د نورو د ژوند حفاظت دی نو ویکسین ولګوي او
دا صحت د ادارې د شمیرو تر مخې سواد کې د کورونا ناروغتیا لګوله تر اوسه پورې 328 دنان مړه شوي دي او دا د مړو هغه شمېره ده کوم چې په سرکاري هسپتال کې د دې ناروغتیا لګوله مړه شوي دي او ویل کېږي چې د دې نه ډېر زیات تنان په کورونو کې مړه دي. د صحت د محکمې د شمیرو تر مخې دې وخت کې هم سواد کې د کورونا 168 ناروغ تنان دي. د چا په ټسټونو کې چې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی او هویت نن هم د سیدو شریف په هسپتال کې داخل دي. علمان او ډاکټرانو بیا بیا په خلکو غږ کړی دی چې خلک دې دا ویکسین خامخا ولګوي چې دوی او دا سیمه د دې ناروغتیا نه پاک شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
د پاکستان سند صوبا کې چې پرون دوه ریل گاڑی جنگیدلی په هغه کې د مړو شمیره د پاکستانی میډیا تر مخه تقریبا 15 تر رسیدلی ده او په زخمیانو کسانو کې د لسو حالت مرګونه خودلې کیږي. د ډیوا خبریال ذوالفقار بیٹنی په دې باندې تفصیلی رپورٹ راکړي.
سند صوبے گوٹکی سیما کے چپرون روز دو مسافر اورگاڑی پٹکر شوی او په نتیجه کې دمروش میرا دو باندې شپیتو درسیدلی دا او د یو سل 50 تن زیات کسان پکې ټپیان شوی دی. د کراچی اورگاډو کنسټیشن کې ناس مسافر وای چې دا اورگاډو سفر به یو وخت کې دا وای جهاز سفر نه هم محفوظ غنل کېدو. خود پرونه پی خلوجا اوس محل اورگاډو کې سفر کوونکو کې یره خوره شوی دا.
مہتاب رضوائی د پرونی پیخی مونږ ډیر یرولی یو، یوازې د اورګاډو سفر وو چې مونږ به محفوظ غنلو او لازمی خبره ده چې پرون څه شوی دی. دې کتو نورستا سړی یریږي چې اورګاډي کې سفر وکړي او کنه وکړي.
مسافر وای دا وډمبنی پیخنه ده چې اورګاډي پټکر شوی او ګنش مرکسان پکیمړ شوی وي. دوی حکومت نه پښتنه کوي چې حکومت ولې داسې ګامونه نه پورته کوي چې د هغو پیخو مخنیوي وکړي.
افضل سندوائی دا اورگاڈو دا سی پیخی خو دنڑے پا ہر گوٹ کی گی خو ہر دو مروز دا سی پیخی دل تارا مختے کی دل پکار دا چی حکومتی دا دی پلٹنی وکی او بلا دا چی دا ریلوی کرمندان هم سدا سی خود تربیت نلری او دغه حال دا پاکستان ہر محکمے دے.
مسافر تور لگوی چی دا اورگاڈو یا دا ریلوی کرمندان هم دا سی پیخو ذمہ دار دی زکا چې د اورګاډو او د پټلو خیال ساتل د دوی ذمہ داری وي. خو د اورګاډو کارمندانو مرکزی مشر دا تور ردوي او وی او ای ډیوتا په خپل خبرو کې وای
منظور احمد راضی وای چې په دې پیښې کې زه غفلت د ریلوی وزیر او د ریلوی محکمې نور افسرانو ګڼم خو د ریلوی کارمندانو څخه غفلت یې نه شمارم ځکه چې هغه غریبان هر وخت خپل خواري کوي او په خصوصي توګه هغه کارمندان چې کم پټړې ګوري.
ذوالفقار بیٹنای، وایس آف امریکا، ډیوا، کراچی.
او اوس حال درکو په پاکستان کې د پرون راهسي شروع شوی د پولیو د کمپینونو. پرون د ګل دورزینه د پاکستان په یو سلسله رښتو ضلعو کې د ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسین ورکولو کمپین شروع شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې نن د دې کمپین دویم ورځ وه. د دې خبريال عثمان خان په تفصیلي رپورټ راکړي.
د ملک د نورو برخو په سیر ټوله خیبر پختونخوا کې هم نن په دویمه ورځ د پولیو ز کوچنیانو ته ساسکو ورکولو درې ورځنی مهم دوام لري. خیبر پختونخوا کې 15 کالو نه کم عمره دوه شپې تلک ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکو ورکولو هدف ټاکل شوی دی. روان مهم کې پیښور او قبایلي ضلع خیبر حساسی ضلع ګرځولې شوي چرته به اووه ورځو پورې مهم دوام لري. اسما خان د پیښور په اوکي سیمه کې ماشومانو ته پولیو زد ساسکو ورکولو کې بوخته ده. دیوه ته وایي چې اوس عام ولس کې تر ډېره حده پولیو ویکسین په اړه پوهاوی راغلی او مور پلار دوی سره مهم پر مهال مرسته کوي.
چې زمونږ نن دویمه ورځ ده چې زمونږ پولیو مهم شروع دی اور ماشاء اللہ دا ایریا خلق ډیر زیات خدي مسره تعاون کوي. پلم دا کرونا ایسو پیس ډیر زیات خیال ساتو. کوټه چې د نکیګو نوکینګ مونږه پین سره کو اور سینیٹائزر استعمالو اور دا ماشومان اور مونږ چی کتری ورکو دا غی خلی سر مون لاس بالکل نه جنگو اور زمونږ ټول والدین ته دا درخواست دی چې مونږ په دیدان سخت گرمی کې راوتی یو او ستاسو د ماشومانو د صحت د پاره تاسو بم بالکل خپل ماشومان مونږ ته مخکې کوي چې دا کوم عمر 15 کالو نه کم دی چې هغه ماشومان ته کتری ورکو.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری کاظم نیازی ویلی چې سخت کال صبح کې د پولیو کومه پیخه مخې ته نه دراغلی او دا د خوشحالۍ خبره ده. هغه ویلی دی چې د پولیو ساسکو څخه انکاری میندو او پلارانو شمیره کمه شوي او ماشومان د مازورۍ څخه بچ کولو لپاره پولیو ختمول اړین دي. خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وایي دا وارې دوی هڅه کوي چې کوم ماشومان تیر مهم کې د ساسکو نه پاتې شوي هغوی ولټوي چې پولیو ضد ویکسین لګول نا محروم نشی.
مونږه چې کم مس ماشومانو د تیر کمپین مونږه غي بسې ګرځو چې دا ماشومان خامخا ویکسینیټ شي. په دې کې خام خاص کر هغه ماشومان چې کم پرزیسټنټلی مس چلډن دي یا کرونیک ریفیوزلز دي د تیر درې سلورو کمپینونو نو دا غي لپاره د ځل مونږه په خبر کې 105 هیلث کمپونه لګولې دي چې په هغه کې مونږه کوشش دا کوو چې دا کرونیک ماشومان او دا پرزیسټنټلی مس چلډن چې کم دي چې دا ویکسینیټ شي. هاي سیزن چې دی غره روان دي، لو سیزن ختمې دوه ول دي او په هاي سیزن کې د وایرس تک یا راتګ د وایرس موجودگی یا غیر موجودگی به ډیر حد پورې په دې کمپین او د دې په کوالټي باندې ډیپندنت وي.
د پولیو مخنیوي پروګرام په سرکاري وی پاڼه ورکړل شوی شمیرو تر مخه سخت کال پاکستان کې تر اوسه د پولیو د ډنبی ډول یو پیخه مخې ته راغلی ده. دغه ډول ویل شوی د پولیو دویم ډول اته پیخي مخې ته راغلی. تیر کال پاکستان کې د پولیو د ډنبی ډول سلورت یا او دویم ډول یو سل 15 پیخي ریپورت شوی وي. خیبر پختونخوا کې پولیو زد مهم د پاره تربیه شوی ډیر زره نسیوا ټیمونه جوړ کړل شوی او دغه ټیمونه د سه قسمه بدو پیخونه خوندي ساتلو د پاره سلویغ زره پولیس اهلکارانو ډیوټي لګول شوی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
او تاسو ته وړاندې کوو د آصف سلطانی قصه چې د افغانستان نه په هجرت باندې آسترالیا ته تللی دی او هلته کې د کراټي بلیک بیلټ دی چې د ټوکیو اولمپکس مقابلو کې هم برخه اخلي. ارباب محمود علی په تفصیلي رپورټ راکوي.
آسٹریلیا ته د کشته په بګنون کې سفر کې د مرګ او د ژوند د کشمکش نه تیر شوی آصف سلطانی دا وخت ټوکیو کې د اولمپکس په مقابلو کې د کټوالو په لوبډله کې د ځای پیدا کولو هڅه کوي. سلطانی وایي کله چې کشته د انډونیشیا سره نږدې په یو نامعلومه ځای کې په تور شپه ماته شوه نو په کشته کې سواره د سلو نه زیات سیاسي پناه اخیستونکي ژرې واخیستل. سخلکو د شمار په لایف جیکټونو د یو بل سره لاس واچولو. چا پغې کې دوه درې جیکټونه نیولي وو او چا سره یو هم نه وو. خو سلطانی د ځان لپاره د جیکټ اخیستلو هیڅ هڅه نه وکړې او ټول وخت یې سترګې په یو ماشوم لګېدلې وې چا چې وار خطا منډې تړلې وخلې ځکه چې گشتې نږدې په ډوبېدو وه.
ما ته یادی دغه وخت از ماسترګې په یو ماشوم خخي وی غالبا د هغه عمر 15 شپه کار به وو. هغه ای خوادي خومډي والی او دا ورته پته نه و چې موږ به وس دوبیږو. دې هلک ما ته خپل ماشومان هدایت کړ چې ماشومان څومره خطر سره مخ کېدل شي او چې رښتیا ووایم دغه وخت از ما مغزو کې دا خیال و چې بس همدا وخت دی دلته به زموږ سفر تمام شي.
د ډېر مشکل روسو سلطانی استرالیا ته ورسېدو خو په کشته کې د کډوال ماشوم وارخطا منډې تړلې د ده په مزغو نه اورانیدونکي نقوش پرېښودل او په اولمپکس مقابلو کې د ده د برخې اخیستلو ارادې نورې هم کلکې کړې. کال 2014 کې په لومړي ځل د اولمپکس په مقابلو کې د کډوالو د لوبې د برخه جوړېدو وروسته راتلونکي مقابلو کې سلطانی د شپږ 500 هغه کډوالو نه یو دی چې د لوبغاړو وظیفه یا سکالرشپ لري.
او د کډوالو په لوبډله کې د ځای پیدا کولو لپاره مقابله کوي. آسٹریلیا ته د سلطانی نه کال سفر هغه وخت شروع شو کله چې د کورنۍ په افغانستان کې د زور زیاته او جنگ په وجه د هواد نه د کډې کولو فیصله وکړه. سلطانی وای ایران ته د سفر په وخت یوې وسلوالې ډلې په دوی برید وکړو او د دوی نه یې هر څه لوټ کړل. دغه وخت دته لګېدل چې دوی به اوس وژل کیږي. په افغانستان کې هزاره ټولنه د سمودو راهسې د وسلوالو د بریدونو سره مخ ده. خو په ایران کې د دوی د پرامن ژوند موده ډېره کمه وه.
زبر ډیر زورول کېدم. خلکو به هیڅ به هیڅ ماته سکون راکول، لغته به راکولې، توکل به یې روانه دي، زما به عزت به کوله او ماته به ویل چې ځان مړ کړه، ځکه چې ته د نورو خلکو په شان نشې جوړېدلی او زه به یې د دویمې درجه شهري ګڼلم. دا ډیر ډیر بد وخت وو او په دې وجه ما ډیر د وړوکي عمر نه مارشال آرټس زده کول شروع کړی وو، ځکه چې ماته خپل ژوند بچ کول پکار وو.
د کډوالې د سند نه لرلو په وجه سلطانی په ایران کې د جیم نه وستل شو. د پکور کې د کراټه مشکونه شروع کړل. د بروسلی نه ډیر متاثر وو او د نقل به یې کوو. د ملګرو سره به یې د کډبونه هم شریکول.
کله چې مونږ د مارشال آرټس خبرې کوو نو ډیر خلک دا فکر کوي چې دا لغتو او سکون ته وایي. د خلکو په ذهن کې هم دا خبره وړومبی راځي، خدای یوازې د دې خبره نه ده. مارشال آرټس د احترام، د پابندۍ یعنی اصول او خبره وي. دا د عزت، وفاداری او زغم چیز دی.
خو د 14 کالو په عمر کې دی یوازې واپس افغانستان ته ولېکل شو. په افغانستان کې اړیګړي او د کورنۍ د نشټوالي په وجه سلطانی یو وار بیا د افغانستان نه وتښتیدلو او آسٹریلیا ته په کښته کې د ورتللو وړاندې انډونیشیا ته لاړو. آسٹریلیا کې د سیاسي پناه خستر نه وړاندې د په بندیخانه کې وو. خود په بند کې هم خپل ورزشونه او مشکونه جاری وساتل او وای چې په دې وجه د بندیخانه څوکیدارانو یا ګارډز هم د سره ورزشونه شروع کړل او هغوی یې خیال ساتل شروع کړل. سلطانی وای د په شان ټول کډوال پیدایشي به اختیار وي او که څوک ورسره لګ ډیر مینه وکړي نو دا د دوی لپاره یو ډیره غټه خبره وي.
زما ټول عمر د یو سیاسي پناه غوښتونکي او کډوال په څیر تیر شو. ما ته به خلکو ویل چې زه چیرې هم د عادي خلکو په شان نشم کېدلی، ځکه چې زه یو کډوال یم او هر وخت د سیاسي پناه په لټون کې یم. تاسو پوهیږئ لکه ما کور بایللی او زه یو بې کوره تن یم. او همدا ډیره غټه خبره وه چې زه یې پر یو کې د کډوالو ړومبۍ المپکس لوبو ته توجه کړم او ما هم فیصله وکړه چې بس زه هم د دې ډلې یا ټیم برخه جوړېدلی شم او نه یوازې به په دې کې برخه اخلم بلکې په دې لوبو کې به د نړۍ د میلیونونو خلکو نماینده هم یم.
د 18 کالو په عمر کې د ته په آسٹریلیا کې د کټوالې حیثیت ورکړل شو او د سیډنی ښار په شمال کې ژوند شروع کړو. د ته موقع په لاس ورکړه او خپل سبق یې هم شروع کړو. د سره ډېرې کمې پیسې وې او هیڅ ګاډی یې نه لرلو. د بس هر وختي په خړه کې راپاسېدو او هر ورځ به یې اسکول ته د تللو وړاندې تر 12 میله پورې منډه وهله او د کراټې سره د دمینا د لارې ټولې کړنې بېمانه کړې. داسې حال چې دی د ټوکیو په لوبه کې د برخه اخستلو لپاره د منظورېدلو انتظار کوي. دی وایي د سرو د تمخې نه زیات دی غواړي د کډوالو ماشومانو لپاره یو مثالی تن جوړ شي.
زما خوښه ده چې زه یو داسې تن جوړ شم څوک چې د نړۍ په میلیونونو ماشومانو ته د امید او رڼا پیغام ورکړي چې دا حقیقت دی چې موږ هر څه بایللی دي خو د لوړ مقام ترلاسه کولو توان او حوصله مو نه ده بایللی.
ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
کانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا د ټلویزیون دغه خبری خبرونه واوریدله. په ټلویزیون باندې د ډیوا په سټلایټ چینل، د ډیوا په فیسبوک، یوټیوب او ویب سټ باندې تاسو دغه خبرونه ولیدله او بیا هم لیدلی شئ. د ډیوا دغه د ټلویزیون خبرونه د ډیوا په سټلایټ چینل باندې هم اوس خبريږي. د دې خبری خبرونه نه ز سمینا احسن تاسو نه اجازه غواړم سره د خپل پروډوسر او انجینیر طلبم.
سو وایس آف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.